Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمري اسد 15 او د اگست 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلي پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل دغه ویډیو اعلانه د کتلې خو په وینا یې هیڅ حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې یې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې، د چهارشنبې په ورځ په دو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو په برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالره مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونه ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د WFP په وینا دا مرستې به له 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیون څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په کارتینا او سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړې وې. د هغه پلار سید جلال پښتون ته منسوب یو پیغام کې هم راغلی چې زوی یې ورته وژلی او دوی د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو ویلي چې د هغه مړی یې د چهارشنبې په ورځ خاورو ته سپارلی دی. د طالبانو امنیتي چارواکو د دې پیښې په اړه لا تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې هم په چک پوینټونو کې د طالبانو لخوا په ځینو خلکو د ډزو او یا هم له هغوی سره په ځینو مواردو کې د لانجو راپورونه ورکړل شوي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نوري. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکی ستونزې له امله لګیدلی و او دوی مهار کړی. د راپورونو له مخې پرون 2 ساعته د هرات په ګمرک کې دا قوي اور بل و چې لمبې او دود یې ډېر لوړ معلومېده. د هرات د ګمرک مرستیال عصمت الله یاسر رسنیو ته ویلي چې په دې اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې خو مالی زیانونه یې ورته ډېر اړولي دي. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربان خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایره شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنځشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. اخوا یوه با خبره چارواکي روټرز خبري اجنس ویلي چې مرکچیان به وروسته له حماس سره سلا مشورې وکړي. بلورته د سپینې ماڼۍ ویان د کارن جان پیر د حماس د دریځ له اعلانولو یو ساعت وروسته خبریالانو ته اعلان وکړ چې د سی آی ای مشر بیل برونز او د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بریټ مک ګورک به د دوحې په خبرو کې د امریکا استازی وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه د طالبانو واکمنۍ عادي نه ښیي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم خپلې اندېښنې لري.
سه سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیرېدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي.
نن د اګست 15 واکتا د طالبانو د بیا رسیدو درې کاله پوره شول. د حقوقي چارو شنون کې دې موده کې د قانون تشه یوه لوی ستونزه بولي.
په دا درې کاله او په اوس وخت کې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران موجود دی.
طالبانو د خپلې درې کلنۍ جشن په شور او زوګ لمانځلې مشرې ملا هبت الله اخونزاده ل خپلو غړو د عدالت د ټینګښت غوښتنه کړې.
که دغه اسلامي نظام پر عدالت باندې ولاړ و، عدالت فیصلې کولې، بیا به دا نظام باقي پاتې. که ظلم راغی بیا دا نظام پاتېږي نه.
نور راپورونه هم شته او په بهرنیو مسلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر له خپلو پوځیانو غوښتي چې د روسیې په سرحدي ښار کورس کې نور پرمختګ هم وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نورماله یا عادي ونخی. د دې شورا ځانګړو راپور ورکونکو خپلواکو متخصصینو او کاري ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یوه مفصله اعلامیه خپره کړې. اخوا د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه یادونه وکړي چې د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له مکلفیت څخه سرغړونه ده. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د 2023 کال د اگست 15 د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر خزو اونجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړي. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیر بیا خزو اونجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملتونو د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغه چې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه نوي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدامونه شي. اخو د بشري حقوقو د څار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو لپاره تیار او له ترخوشي بوډک بولی. دغه سازمان د افغانستان څنګ تیړونکو فرشته عباسي ویلي کوم یوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقوقو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب خزی له مدني فعالیتونو او غوندو منکړی او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوانتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او خزو حقونه د افغانستان یو کورنۍ مسله ده. خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یې کلک مخالفت کړي او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له تیرو دریو کلونو راهیسې افغانستان له حقوقي پلوه له جدي کړکېټ سره مخامخ بولي، وایي چې لا هم وخت چې طالبان قوانینو ته مخه کړي او دغه مشروعیت ترلاسه کړي. ښاغلی سادات وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون پلی نه شي، حقوقي کړکېچ پای ته نه شي رسیدلی. له نوموړي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړي او لومړی د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت ترې پوښتلي او هغه ته ویلي چې د طالبانو حکومت افغانستان لپاره څه ډول پایلې درلودلې.
په دا درې کاله او په اوس وخت کې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران موجود دی. دلیل دا دی چې عادي قوانین او اساسي قانون په افغانستان کې شتون نه لري، او تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته نشي، متاسفانه د مشروعیت بحران هم په افغانستان کې دوام کوي. په همدې خاطر د افغانستان د مسائل او مصائبو د الفصل دپاره ډیر ضرور دی چې حاکمیت قانون په افغانستان کې مستقر شي، عادي قوانین استمرار وکړي او قانون اساسي نافذ شي.
مننه سادات صاحب، خو که چېرته دا ووایي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟ درې کاله تیر شول، طالبان په هغه شکل چې غواړي خپل حاکمیت ته دوام ورکړي، تاسو څه فکر کوئ له کومو لارو امکان لري چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟
د حاکمیت قانون د استقرار په خاطر ډیر ضرور دی چې عادي قوانین باید استمرار وکړي په افغانستان کې، ځکه چې په افغانستان کې خو عادي قوانین او بخصوص قانون جزا او قانون مدني، یعنی کود جزا او کود مدنی، د پخوا زمانه نه نافذ و په افغانستان کې، او د افغانستان ټول عادي قوانین معلومدار چې د اسلام د مبین دین د اساساتو سره بالکل توافق لري. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې دا قوانین باید نافذ وي په افغانستان کې، او ډیر ژر باید په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته شي. تر هغه وخته پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې، معنای دا ده چې دغه بحران حقوقي دوام کوي او متعارف دولت رامنځته کیږي نه. په همدې خاطر په دا ټول درې کاله طالبانو اداره سرپرست دی، یعنی په افغانستان کې حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده، نه یو عادي متعارف دولت.
د حقوقي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې، دا چې عام افغانان د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په اړه باندې څه وایي، د هغوی نظر مو پوښتلې.
پنځلسم د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړل. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړل. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت شو، تعلیمي سکتور سکوت شو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د دیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګ د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت لمنځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونو او د سیاسي پالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو نجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ پرې خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره په ټوله معنا، خو وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي، بیا هغه استادان چې د د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده هغه په اصلاح اسی جوړه کړې په ډپارټمنټ کې د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي ټول ډپارټمنټونو څخه د ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي اعلان کړی چې ځواکونه به په کورس کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړي او جنرالانو ته امر کړی چې د روسیې په خاوره کې بل مهم ګام واخلي. تفصیل له صفي الله ستانګزیو.
د چهارشنبه پرز د اوکراین د پوز مشر الکساندر سیرسکی د دغه یواد ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ته د خپلو پرمختګونو په اړه راپور ورکړ او وی ویل چې د سودجا سرحدي کلی کنټرول یې په لاس کې اخیسته. اوکراین وروسته له هغه په لویدیځو سیمو کې د روسیې په لور پرمختګ وکړ چې زرګونه سرتیري هلته ځای پر ځای او روسیه یې غافلګیره کړه. دا له 2022 کال راهیسې چې په اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو د اوکراین لوی پرمختګ بلل کیږي. اوکراینی ځواکونه ادعا کړي چې شاوخوا زر کیلومتره مربع ساحه یې له روسیې نیولې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې له دې وضعیت خوښ دی وایي خپل سرتیرو ته امر کړی چې همداسې پرمختګ ته دوام ورکړي او بل مهم ګام د دې خبره د روسیې په خبره کې واخلي. د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دي. په همدې حال کې د چهارشنبه پر ورځ د اوکراین ټلویزیون د کورسک په سیمه کې لیوي حکومتي ودانۍ څخه د روسیې د بیرغ د لری کولو انځورونه خپاره کړل. په دې انځورونو کې درې اوکراینی سرتیري د روسیې بیرغ کته کوي او د وطن پالنې شعارونه ورکوي. په دې سیمه کې د اوکراین بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې روسیې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د خپلو بي پلوټ الوتکو بریدونه نه دي بند کړي. د اوکراین هوایي ځواک او سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې تیر شپه اوکراین د روسیې له لوري د وشتل شو درويشتو ډرونو لړلې ولسې وشتلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین وروستي بریدونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره رښتینی کړکیچ رامنځته کړی. ښاغلی بایدن هم همداراز اعلان وکړ چې امریکا په دې عملیاتو کې هیڅ ډول ښکېلتیا نه لري. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د کورسک پر سیمې د کیف بریدونه باید د سولې خبرې د اوږدې مودې لپاره وځنډوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي اوکراین ته باید د پام وړ ځواب ورکړي او د کیف لویدیځ ملاتړي د اوکراین په مرسته تورن کړل. روسیې خاورې ته د جګړې غزول دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د اوکراین پوز هغه وسلې چې په دې وروستیو کې د ناټو له غړو هیوادو ترلاسه کړي د دې عملیاتو لپاره کارولي کنه.
له خبرونو ورآخوا
نن د اگست 15مه وخت د طالبانو د رسیدو ټیک درې کاله پوره شول. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو نظامی مسؤلانو ته په وینا کې ویلي چې ظلم، بی عدالتی او وحشت د حکومت د زوال لامل کیږي. ښاغلی اخونزاده دغه څرګندونه پرون د خپل حکومت درېمې کلیزې په مناسبت د کندهار په هوایي ډګر کې کړې. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې خپلو نظامی مسؤلینو ته په وینا کې ویلي چې د سیالۍ او غفلت څخه دې ډډه وکړي او په خپلو منځونو کې دې د دوستۍ او دښمنۍ اړیکې د قرابت په اساس ونه ټاکي.
کوریش د جهان وسځان وساتي خپل په مابنس کې دوستي او دښمنۍ خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې کوي. ګوري دا دوستي او دښمنۍ د قرابت په لحاظ یې مکووي. د انبیا مبارکانو زامن الله پاک قران پاک کې ورته وایي انه ليس من اهلک کله چې د شریعت پر لار باندې نه دی روان الله واغ نبی ته وای وای دا استاد اولاد سره نه دی.
د املا هیبت الله خونزاده دغه وینا چې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد پر خپل اکسپان خبره کړي نو موري د طالب چارواکو څخه غوښتنه کړي چې د قدرت غوښتنې څخه ځان وساتي او عدالت راولي ترڅو د حکومت د زوال او د خلکو د نارضایتي مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا ظلم، بی عدالتي او وحشت د حکومت د زوال لامل کیږي.
دغه اسلامي نظام پر عدالت باندې ولاړ او عدالت فیصله کولې بیا به دا نظام باقی پاتې تر یوم القیامه هم پاتې. که ظلم رالی، وحشت رالی او سپارشتونه رالی او قدرتمند سړی نه محکمه کېدی، غریب سړی محکمه کېدی او داغه سپارش نه و، په سپارشتو باندې فیصله کېدی، کارونه په سپارشتو باندې کېدل، په واسطو باندې کېدل، عدالت پاتې سو بیا دا نظام پاتېږي نه، بیا به دا نظام له منځه ځي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل وینا کې په داسې حال کې پر عدالت تاکید کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د طالبانو د تیرو درو کلونو د واکمنۍ په اړه په یوه اعلامیه کې د دوی د حکومت لخوا د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو سره پر چلند انتقاد کړي او د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نورماله ونه ګڼي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غواګي اوریدونکو. دغه خبری مجله کې بیا هم د طالبانو د واکمنۍ په دریمې کلیزې تمکیګو نن پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې وخت رسیدو درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او ولسي وګړي وایي لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. د 2020 کال په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت ټینګ شوی خو خلک وایي چې لا هم په افغانستان کې په بیلابیلو حالاتو کې امنیتي پیښې رامنځته کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخښه سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاری حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغه شوی او غختلې د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور آزمایښتي آزموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
دو پتوار لسو و یوم کال که لدولسم ټولګي فارغه شوی و او ټاکل شوی و چه ده همده کال په کانکور که برخه واخلی. نگده لس روزه کانکور تا پاتی وی چه په کاج که پره حمله و شوا چه للس گونا نور و خویندو سره یه یوزای شهید شوا. نرگس هیل لرل چه تب ولولی
آرزو داشتن که در آینده تب بخونه و
د نوموړي په خبره نرگس چې د پلار او مور کشره لور وا دواړې په مړینه سخت دردې دي او بیلابېلې ناروغي ورته پیدا شوي.
زما د مور او پلار لپاره ډیره سخته ده. د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشول عملی 455 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوي وو چې ډیرې هزاره خزیون جنوي. خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اگست په 20مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 120 تن افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسولیت داعش خراسان څنګ منلې وو. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل خار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل.
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې سوچ او د نیو شلې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت لرل نو ټول ولز د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته امنیت نشته دی.
مرموزی وژنه ډیر زیات شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کیږي نو کچیرته طالبان وای چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خود یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال سیمه د جګړو او پی خلامل سخت ناراموي اوس نسبی امنیت لري، خوخ دی وای چې د طالبانو پر اتګي سیمه امن شوې دي. د بغلان د ډنډی غوري د سیمه اوسیدونکي موسی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي، زموږ سیمو ته ډېر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشحاله دي او شکر دی امن دی، خلک راغلی امن نه او اوس ډېر خوشحاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته خکېدو معنی نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د هغه جبران بز موږ ولس ته او زموږ جغرافیه ته ډیر ستونزمنی
دی. دا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوی او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نوموړی د غراز د دایښ په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
د هغه ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوی یادو هغه هم هغه امنیتو چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی وو او وس تاسو لاړ شي وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدود امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دوه باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي او هر څوک چې هغو په نخه کې هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل په اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی دا معنی ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدفی واژه نشته، بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ویستل کېږي، وژل کېږي. دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په داسې حال کې په افغانستان کې د بیساري امنیت د ټینګښت دعوه کړې چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لسګونه حملې کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې. د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوه بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي وو چې د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی وو چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسله واله ډله بلل شوي. انټونیو ګوتریش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حمله ته اشاره کړې چې لاملې لزګونه ملکی وګړو ته مرشوب لا واوخته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یوناما په یو راپور کې ویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو لامل شپږ ډیر شولسي وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. خو د طالبان حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول سندي ویلي.